وخت سهار لس بجې زمونږ غږ د مشال رادیو نه اوري. په دې خپرونه کې مهم موضوعات درته لرو. د کابل او افغانستان ترمنځ د وروستیو بیانونو، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو بیانونو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې، پاکستان کې د سیاسي اړیګړې، د سیلابونو او د پولیو د نوو کیسونو د مخترعاتو په اړه درته بېلابېل راپورونه لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې منور شاه ته مایک سپارم چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
اول د خبرونو سر ټکی، پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنی تورونه رد کړي دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشری امیدواران ملاقات وکړي او د امریکا صدر به د عراق د حالاتو د جایزې نه پس فیصله کوي چې د اسلامي دولت منی وسله والې ډلې خلاف عملیاتو لپاره پوځي سلاحکاران واستوي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان د افغان حکومت هغه داوی ناسمه بللی چې ګنی پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسلوال لګي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه د خارجه چارو د وزارت لخوا پرون د جاری شوی یو اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لاړه خلګول شوی دغه تورونه به بنیاد دی او بد اثرات لري. دغه اعلامیې کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان به په همکارۍ سره ځانونه د ترهګرۍ نه خلاصوي او دا چې افغان حکومت دی په دغه هیواد کې پټ شوی د تحریک طالبان پاکستان مشران پاکستان ته حواله کړي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر لخوا دا هم ویل شوی چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د ضرب عزم په نوم پوځي عملیات کوي چې پکې د ښه او بدو طالبانو فرق نه کوي. د یادونه ویل دا چې د تیر خالی په ورځ افغانستان پنجابي طالبانو په هغه بیان سخت رد عمل ښودلی و چې پکې ویل شوی و پاکستان کې کاروایانې بندوي او افغانستان کې به وسلوال بریدونه جاری ساتي. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې 311 کسان مړه او خواوشا 1541 نور جوبل شوي دي. پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکو ویلي چې سیلابونو تر ټولو زیات نقصان پنجاب صوبې ته رسولې. د صوبې کې د یادې ادارې مشر نواز خالد بیګا مشال ریډیو ته په دې حق ویل
پاپولیشن افیکټډ 22,27,482
د متاثر شوی خلکو شمیره د 2,20,402 او د متاثر شوی کلو شمیره 2,909 ده. د بارانونو او سیلابونو لوجې 4,325 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی چې پکې ځنې په مکمله توګه او ځنې په جزوي توګه متاثر شوی دي. د نه علاوه په 4,90,168 اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي پنجاب کې د اوبو سطح په کمیدو ده او سیلابي اوبه د ګدو بیراج د لارې سند صوبې ته داخليږي. چارواکي زیاتوي چې د سیلابونو له وجې د پنجاب دریش د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې لس او ګلګت بلتستان کې 15 ضلع متاثره شوي دي. په پاکستان کې د پولیو رانز 1,290 کیسونه مخې ته راغلي چې دا راز په دې هیواد کې د پولیو د کیسونو شمیر 1,850 ته ورسېده. د صحت د قومي ادارې عنایت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو دغه نوي کیسونه زیاتره په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې رامنځته شوي دي. هلته د پولیو رانز د مخنیوي په لړ کې د وزیر اعظم د سارنې د ادارې یو چارواکي ویلي چې په دې نوي کیسونو کې وو په قبایلي سیمه، درې په خیبر پښتونخوا او یو په پنجاب، سن او بلوچستان صوبو کې رجستر شوي. دا چارواکي زیاتوي چې په کال 2012 کې د پولیو 850 کیسونه مخ ته راغلي وو چې په 2013 کال کې دا شمیره 390 ته ورسېدله. د ان ای ای چارواکي وایي چې د پولیو نوي کیسونه تر ټولو ډیر په خیبر ایجنسی کې دي او د دې سیمې یو کلنه ساقبه نومي ماشومه شل شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تبه دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه امیدواران نن بیا په کابل کې خبرې وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون ناوخته د خبرو پر مهال د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په سر موافقې ته ونه رسیدل. د دغه خبرو وروسته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل رحمان اوریا مشال ریډیو ته وویل،
مونږ ته په هیڅ ترتیب سره د منلو وړ نه ده چې مخکې له سیاسي موافقې نه او مخکې له دې چې داسې یو میکانیزم جوړ سوی وي چې د دواړو ټیمونو لپاره د منلو وړ وي که په یو اړخیز ډول باندې د ټاکنو پایلې لانیږي.
د یادونې وړ ده چې خواوشا درې میاشتې وشوه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو په سر لانجه روانه ده. د القاعده ترهګری ډلې دوه سانګو په عراق او شام کې په خپلمنځي جنگ اخته وسلوالو ډلو باندې ټینګار کړی چې یو بل سره د جګړې نه د لاس واخلي او د هغې اتحادیې خلاف د یو ځای شي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد د حملې تیاری کوي. د خلیج القاعده او د اسلامي غرب نومي القاعده په ګډه دا بیان په انټرنیټ ورکړی. د یادونې وړ ده چې دا ډول شریک بیان ډېر کم مخې ته راځي. د اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د القاعده نه وتلې ده چې په شام کې د خپل فوزیاتولو لپاره د غلطه د القاعده او النصره فرنت نومې ډلې په شمول د یو شمېر مخالف وسلوالو ډلو سره جنگيږي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکي ویلي د امریکا صدر باراک اوباما به د دې مقصد لپاره د هرې موقع بیله بیله جایزه اخلي چې آیا په عراق کې د جنگي کردار ترسره کولو لپاره پوځي سلاکاران وټاکي او که څنګه. د امریکا د پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي پرون د دغه هیواد د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې صدر اوباما ورته ویلي چې هغه ته د یو په یو د بیله بیله موقع په حواله ورزي. او د یوکرین پارلیمان پرون یو قانون منظور کړی چې پکې د هیواد مشرقي برخه کې د باغیانو تر ورقې لاندې سیمو ته ځانګړې حیثیت ورکړل شوې او د یورپی یونین سره د نږدې تعلقاتو د مهمې لوزنامې پخلی شوې ده. دا قانون چې دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د دریو کلونو لپاره پراخه خودمختاري ورکوي، مقصد یې د روس په لوه باغیانو سره روانه خونړۍ شخړه ختمول او هیواد یو ځای ساتل دي. د یوکرین ټول آبادی 3.5 کروڑ ده. د خبرونو پای
منور شان تاسو د دې محل خبرونه اوریدل. په دې خبرونه کې زمونږ دغه رپورټونه شامل دي. پاکستان وایي د افغان چارواکو داوی ناسم دي. دوی افغانستان ته وسلوال نه لګي او نه هم په افغانستان کې مداخله کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په سر د دواړو نوماندانو ترمنځ ناندرې لا هم په خپل حال دي. د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی استازي د یو بل پر ضد خبرې کوي.
د ټاکنو کمیسو دا صلاحیت نه لري چې د ټاکنو پایلې د دوی اعلان کړلی شي.
څنګه کېدای شي چې خلک راهڅوي چې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي؟ بیا بالاغه وایي چې نه، چې ما وړ نه ده نو نتایج د اعلان نه شي.
په پاکستان کې د پولیو 49 کیسونه مخې ته راغلي دي. د سیلابونو له حاله مو هم خبرو. د پښتونخوا د وزیر اعلی په سرګندونو هم راپور لرو چې وای استعفا به نه ورکوي. د بره مومندو خلک وای سویم ورځ ده چې بجلی پرې کټ شوې ده. په بلوچستان کې 8000 جیلی استادان مفت تنخواه جیبونو ته چوي او په کورمه کې استادان ډیوټي ته نه حاضرېږي.
کیسه کوم میډل سکولونه دي، های سکولونه دي، پرایمری سکولونه دي، کوم ټیچران او پکې وای کی ټیچران مکمل نه حاضرې دوه غوته. بچي به سکول کې او ټیچر به سکول کې نه و.
تاندې هلي پروګرام هم اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی راپور ته. پاکستان وایي د افغان حکومت دغه ادعا چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغان امورو کې مداخله کوي او یا هم د تروریستي فعالیتونو لپاره هلته وسلوال لیږي ناسمه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په خپل هوډ کلک ولاړ دي چې خپل ځمکه به د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. په دې موضوع زبیح الله شفق له پېښور نه راپور لري.
پاکستان د افغان دولت وروستۍ څرګندونې چې وایي دا هیواد د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري او وسلوال مخالفین اورلیږي بې اساسه او معکوسې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې د خپرولو په ترڅ کې د افغان دولت وروستۍ تورنه رد کړه او ویل چې پاکستان به خپله خاوره د هېچا پر ضد کارولو ته پرېنږدي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله کاږي، موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د وروستیو تورونو له امله خواشینی یو. د افغان لوري لخوا په افغانستان کې په تروریستي پېښو کې په پرله پسې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارې تورنول بې اساسه دي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان دولت د تېرې شنبې په ورځ د پنجابي طالبانو دغه اعلان په غبرګون کې چې وایي تر دې وروسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې یې پیلوي. ویلي وو چې دا اعلان په افغانستان کې د پاکستانیو پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمینې برابرول دي، خو پاکستان وایي موږ افغان دولت ته بیا بیا ډاډ ورکړی چې هېچا ته به اجازه ورنه کړو چې د دې هېواد اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، زموږ خاوره د ګاونډیو هېوادونو پر ضد وکاروي او له هغوی سره زموږ ښو اړیکو ته زیان ورسوي. د پنجابي طالبانو مشر عصمت الله ماویه د دې اونۍ په پیل کې په داسې حال کې په افغانستان کې د وسلوال فعالیت اعلان وکړ چې په دې وروستیو کې په دې هېواد کې تروریستي بریدونه تر پخوا ډېر شوي دي. په افغانستان کې دا تروریستي بریدونه تر هغې وروسته تون شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. که څه هم افغان دولت وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې هغه وسلوال په نښه کېږي چې په پاکستان کې دننه تروریستي بریدونه کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشت کورنۍ او بهرني ټول وسلوال په نښه کېږي او زیاتوي. د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید له دوه اړخیزو همکاریو کار واخیستل شي. پاکستان له کوم امتیازو توپیر پرته د تروریستانو د له منځه وړلو په لړ کې په خپل هوډ کلک ولاړ دی او دا د زربازو پوځي عملیاتو د منشور برخه هم ده. افغان دولت باید پر خپله خوا د میشتو ترهګرو پر ضد کلک مهم ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې دغو پاکستانیو طالبانو مرکزونو له منځه یوسي چې دغلته یې پناه اخیستې ده. د پاکستان حکومت او پوځ تور لګوي چې د وسلوالو پاکستانیو طالبانو مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډېری غړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پټ دي، خو افغان دولت دا تورونه ردوي او وایي چې بهرنیو وسلوالو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسي نه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي. هیله لرو چې افغان لوری به د دواړو هېوادونو د تلپاتو همکاریو او د تروریزم د مخنیوي په لړ کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره به د روستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه د ولسمشر په فرمان د پاکستان په وړاندې همداسې ګامونه پورته کولو ته آماده دي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د ولسمشر له فرمان سره سره دوی نه دي توانېدلې چې د پاکستان د دا ډول حملو په وړاندې همداسې ځواب ووایي. قسیم سلیمان په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان پر ختیځ سیمو د پاکستان د راکټي حملو په ځواب کې افغان چارواکو ویلي چې په دې اړه به د روسي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه څرګندونې د دفاع وزیر بسم الله محمدي د سشنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وکړي. نوموړی په خپل خبرو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هم ورته عمل ته چمتووالی لري او د ولسمشر امر ته منتظر دي.
د ولسمشر په مشرۍ غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وروستي ځل لپاره وړاندیز کوو. موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په توګه د ولسمشر او وسلوالو ځواکونو د سرقومندان امر ته منتظر یو چې موږ ته څه وایي.
شغلی محمدی وایي د افغانستان راتلونکی حکومت هم اړ دی چې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. افغان امنیتي ځواکونه وایي پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو څه باندې 6000 راکټونه توغولي. چارواکي وایي یوازې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 4420 راکټونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو لګیدلې چې له امله 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د کورنۍ چارو وزیر وایي دوی نه دي توانېدلې چې د پاکستان په وړاندې ورته عمل وکړي. محمد عمر داوودزی هم د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې که څه هم ولسمشر کرزي ورته د پاکستان په وړاندې د متقابل اقدام امر کړی، خو په وینا دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې دا کار وکړي.
تاسو ته صادقانه وایم چې جمهور رئیس دوه ځلې امر کړی چې تاسو متقابل ځواب ورکړی، یو ځلې د انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې او بیا یې هم وروسته تر انتخاباتو موږ ته وویل، خو موږ تر اوسه نه یو توانېدلې چې مقابل ځواب ورکړو او تاسو ته هم زه ځواب نه لرم.
شغلې داوودزی د پاکستان پر ضد د متقابل اقدام د نه کولو د لامل په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو افغان امنیتي چارواکو ویلي و چې افغان ځواکونه ډېرو پوځي وسایطو او ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت هم وایي چې دوی ځکه د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي حمله کوي چې دلته د پاکستانی طالبانو پټن ځایونه سته، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا ادعا ردوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید په دې اړه له ډیپلوماتیکو لارو هم مخته ولاړ سي او پر پاکستان فشار راوړي څو دغې ستونزې ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې یو طبي لابراتوار د پولیو یا د ګوزان د 1309 کیسونو تصدیق کړی دی چې ورسره په پاکستان کې په دغه رنځ د اخته ماشومانو شمیره 1350 ته ورسېده. په تیره خبرونه کې د مشال لډیو خبریال خالد خان مونږ ته له پیښور نه داسې معلومات راکړه.
جی بالکل، دا بد مرغا دا سمرا پرون چې کم 14 ماشومانو ته د پولیو رنز دغه تصدیق شوی دی، نو دغه 14 ماشومانو کې و د قبالی سیمو سره تعلق لري چې بیا پکې څلور د خیبر جنسې او بیا وزیرستان سره هم تعلق لري. دغه شان څنګه چې په مشال لیدیو کې عمر لشو او د صحت کارنی اداره چې دا نیشنل انسټیټیوټ فار هیلت داغی دا وینا تر مخه دغه شمیره په یو کال کې 1050 ته ورسېده چې پکې زیات تر د قبالی سیمو سره تعلق لري او دغه شمیره 1400 لکه د قبالی سیمو نه په دې کال کې د ګوزن دارن چې کوم ماشومان تصدیق شوی دی نو هغه 1400 دي چې پکې زیات تر د خیبر جنسې او بیا د بارت تحصیل د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان دغه ماشومان دي. او دغه چارواکي دغه یو وجه ښیي چې چونکې په دغه ځایونو کې د شورو په وجه د پولیو کمپین نو شوی نو اوس کوم ماشومان چې دغه سیمو ته راځي او د هغې ډیټیکټ کېږي یا د هغې دغه پولیو رنز معلومېږي نو هغې لویه وجه دا ده چې دغلته دغه ماشومانو ته د پولیو قطرې نه وي ورکړل شوي.
خالد خانو په پیښور کې چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 312 کسان مړه او خوشه 501 نور ژوبل شوي دي. بل پلو د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي پنجاب کې د اوبو سطح په کمېدو ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 240 کسان مړه او 306 یا جوبل شوي دي. د پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب صوبې نه سیلابي اوبه په سند صوبه کې داخله شوي دي، خو زیاتو بارانونو او سیلابونو په پنجاب صوبه کې خلکو ته په زیات شمیر کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د نوموړي په وینا چې متاثرینو سره مرستې هم نورې توندې کړې دي او تر دې دمه 15,650 و خلک محفوظ علاقو ته منتقل کړي دي او په 115 امدادي کیمپونو کې ورسره 15,224 کسان میشت دي. نواز خالد د بارانونو او سیلابونو نشوي نقصاناتو په حق له وویل د متاثر شوی خلکو شمیره د 2,20,402 او د متاثر شوی کلو شمیره 2,909 ده. د بارانونو او سیلابونو له وجې 4,250 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی چې پکې ځنې په مکمل توګه او ځنې په جزوي توګه متاثر شوی دي. د نه علاوه په 14,96,168 اکړ ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. تر څو چې متاثرینو سره د مرستو خبره ده نو تر دې د مامنګ 2,600 خیمې متاثرینو ته ورکړي دي، 2,40,000 د صفا اوبو بوتل مو تقسیم کړي دي او 1,50,000 خوراکي موادو پیکټ هم موږ تقسیم کړي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 311 کسان مړه، 1,541 جوبل او 2,600 متاثره شوي دي. د ادارې چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان مړه، 109 جوبل او 46,500 کسان متاثره شوي دي او گلگت بلتستان کې 14 کسان مړه، 6 جوبل او 1,915 متاثره شوي دي. د تر څنګ د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې د پنجند نه اوبه په کمېدو دي او کدو بیراج کې د اوبو سطح وخت په وخت اوچتېږي.
بد اردو بیرات چلے پاگے مانے دا پانی سطح چلے آگا رو رو چھتی گی اور تقریباً 3 لاکھ پوشا چلے روان دے اوبر
یاد دیوی چھ دا بارانونو او سیلابونو لوجی دا پنجاب صوبے دریش دا پاکستان دا انتظام لاندے کشمیر لس او گلگت بلتستان 15 ضلعے متاثر شوی دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید عبدالله ټیم وای اوسنۍ کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي د اصلاحاتو او پالنې ټیم یو ورځ وروسته تر دې خبره وکړه چې د ولسمشر کرزي ویاندویل دواړه انتخاباتي ټیمونه یوې موافقې ته رسیدلي دي بل لور ته د اوسني ولسمشر ورور یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي که حالات همداسې وي نو کېدای شي چې حامد کرزی خپل واک ته دوام ورکړي تفصیل د احمد شیبر نورو
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د اعلان پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی د اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله د انتخاباتي ټیم استازي وي چې د دوی د مخالفت عمده مسله دا ده چې یو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه کوي او بل وایي چې د نتیجې دې نه اعلان شي د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا تور پوری کړ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا توان نه لري چې نتیجه اعلان کړي
د ټاکنو کمیسیون دا خپل په درغلیو تقلب او لا قانون کې ډوب ده دوی دا صلاحیت او توانمندي نه لري چې د ټاکنو مشروع پایلې د دوی اعلان کړلی شي
که چیرته کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د منلو نه وي نو ولسمشر به څرنګه معلومی شي فضل الرحمن اوریا وایي
رئیس جمهور به همدا کمیسیون ټاکي مګر د یو نوی میکانیزم پر بنسټ به دا کمیسیون را اعلانوي
اوریا ازادي راډیو ته ویل چې د دې میکانیزم په اړه له رسنیو سره جزئیات نشي شریکولی ځکه چې خبرې پرې روانې دي دا اشرف غنی احمد زی ملاتړي چې د دوی ټیم د دوهم دور د ابتدایي نتیجو له مخې انتخابات ګټلي دي پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي د دې ټیم یو جکپوري مسول داود سلطان زوی وویل دا یوازې زموږ خوشتنه نه ده چې د رایو نتیجه دې اعلان شي دا د ملت خوشتنه ده چې په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي
څنګه کېدای شي چې خلک په موږ زمينه د نشتوات میاسره وو او خلک راحت وو چې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي بیا بلغه چې دوی اشتراک دوی ګوت امپریسي دوی نور مشکلات هم وویني دوی هغه انانوي خطوطونه هم په باندې کې دي او خپلو ښځو او اولادو لوڼو میندو سره ووځي رای ورکړي بیا بلغه ووایي چې نه چون ما وړ نه ده نو نتایج دې اعلان نه شي
درې میاشتې وشوې چې د رایو پر سر لانجه روانه ده او د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه شوې ده خو پرون چارواکو ویل چې لا هم دواړه لوري نتیجې ته نه رسیدلي په ورته وخت کې د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي چې د عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی دی وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي دي که چیرته خبرو نتیجه ورنکړه نو د کورنۍ جګړې له ویرې به یو موقت حکومت جوړ شي یا به هم اوسنی ولسمشر حامد کرزي خپل واک ته دوام ورکړي
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه لانجمنه شوې یو شمیر افغانان فکر کوي چې ولسمشر حامد کرزی ممکن د راتلونکي څه وخت لپاره د ولسمشرۍ خپله دنده پر مخ ویسي د دې لیکنې مهمې برخې له هارون باچانه
د وال سټریټ جرنال لیکنه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبدالله پلویان داسې وړاندیز کوي چې تر هغې چې د دې هیواد له ولسمشریزو ټاکنو سره تړلې لانجې هواریږي ولسمشر حامد کرزی کولی شي په اقتدار کې پاتې شي ورځپاڼه د ولسمشر کرزی د ورور او د عبدالله د یوه کلک ملاتړي محمود کرزی له خولې لیکي که چېرې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې نتیجه نه ورکوي که چېرې د کورنۍ جګړې پیلېدو ګواښ رامنځته کیږي نو موږ لارې لرو کېدلی شي چې یو عبوري حکومت جوړ کړل شي او یا هم ولسمشر کرزی خپل اقتدار ته دوام ورکړي د اشرف غنی ټیم هم په داسې صورت کې چې ټاکنیزې مسلې نه هواریږي د ولسمشرۍ پر څوکۍ د حامد کرزی د پاتې کېدو امکان تر غور لاندې ساتي ورځپاڼې د اشرف غنی د ټیم د یو مشر غړي له خولې لیکلي اشرف غنی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې که عبدالله پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي نو دی به مجبور شي چې ولسمشر کرزی ته ولاړ شي او ورته ووایي چې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ او تیر انتخابات لغو اعلان کړي خو د ورځپاڼې په لیکنه د اشرف غنی ویاند د نوموړي لخوا ولسمشر اوباما ته د داسې څه ویلو خبره رد کړې ورځپاڼه کاږي ولسمشر حامد کرزی له 2001 کال راهیسې چې امریکا په کابل کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ د دې هیواد حکومتي چارې سنبال کړي ټاکل شوی و چې نوموړی به د سګنۍ ولسمشریزو ټاکنو په نتیجه کې د افغانستان حکومتي واک نوي ولسمشر ته ورکړي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویمې دورې انتخابات چې د تېرې جون میاشتې په 14مه نیټه وشول او دواړه کاندیدان یې د ګټلو دعوې کوي لا هم بې نتیجې پاتې دي. ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي د ویان ایمل فیضي خبره راغستې چې ویلي دي د ولسمشر په اقتدار کې پاتې کېدل یقینا چې نه د افغانستان نه د جمهوریت او نه هم خپله د حامد کرزي په ګټه دي. فیضي زیاته کړې ولسمشر کرزي هڅه کوي چې دواړه کاندیدان تر دا منځ پر یوې موافقې سره سلا کړي. د لویدیز یو چارواکی په عین حال کې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي ولسمشر کرزي لا هم د افغانستان په سیاست کې مهم رول لوبوي او دغه کار ته به له خپلې دندې په رسمي توګه له ګوښه کېدو وروسته هم دوام ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سند صوبې یو شمیر ګوندونو د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین د سند صوبې د تقسیم په غوښتنه سخت خبرګون ښودلی دی. د دې ترڅنګ د دې صوبې په یو شمیر ښارونو کې سندي ملتپاله ګوندونو د سند صوبې د تقسیم د غوښتنې په ضد مظاهرې هم کړې دي. په دې اړه نو تفصیل د کراچۍ ښار نه زموږ همکار ظفر کریمی په دې راپور کې راکوي.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین تیره ورځ د سند صوبې د ویش خبره تکرار کړې ده. د الطاف حسین دې بیان سندي قوم پرسته ډلو کې غوسه راپارولې ده او دوی د سند صوبې په یو شمېر ښارونو کې د احتجاجونو سلسله هم شروع کړې ده. د سند صوبې په سیوان کې د سندي ژبې خبریال او څېړونکو امداد سومرو وایي د سند صوبې خلک د دوی د صوبې د تقسیم په سر سخت قاریدلې دي. دی وای سند صوبه کومه انتظامی اکائی نه ده. دا مخکې یو آزاد ریاست وو چې د یوې معاهدې د لاندې په پاکستان کې شامل شوی دی. د پاکستان د جوړېدو وروسته سند ته ډېر خلک کډوال شوي او سندیانو دوی ته پناه ورکړې ده. سندیان سند صوبه خپل مور ګڼي او په هیڅ صورت د دې تقسیم ته تیار نه دي. بل لور ته ایم کیو ایم ډله د سند صوبې په حیدرآباد، سکر او د دې صوبې په مرکزی ښار کراچۍ کې ډېر پلویان لري. د دې نه مخکې هم د دې ډلې مشر الطاف حسین کراچۍ ښار او ځینې نورې سیمې په انتظامی بنیاد د بیلولو او د مهاجر صوبې د جوړولو ویلي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د مهاجر صوبه تحریک په نوم یو ډله هم شتون لري چې د ښار په دیوالونو یې د مهاجر صوبې په حق کې ناری لیکلې دي. د سند صوبې نه علاوه د پاکستان، پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو د تقسیم خبرې هم وخت په وخت راپورته کیږي. خو د دغو دواړو صوبو د تقسیم په ضد دومره غبرګون نه تر سترګو کیږي. دا چې سندیان د سند صوبې د تقسیم په بیانیو ولې دومره زیات غبرګون ښیي په دې اړه راته د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان وویل. دی وایي کله چې په سند صوبه کې د حکومت په طرز اختلاف پیدا شي نو د سند صوبې د تقسیم خبرې هم زور ونیسي. په دې نه یوازې سندي قوم پرسته ډلې بلکې پیپلز پارټي هم سخت غبرګون ښیي. د دې نه علاوه د کراچۍ او حیدرآباد دانشوران، شاعران او ادیبان هم د سند صوبې د تقسیم سخت مخالف دي. الطاف حسین د دې نه مخکې هم په دې اړه بیانونه ورکړي خو وروسته یې بیا بیرته اخیستلې دي. ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه په سند صوبه کې دا تړه جوړه شوې چې که د سند صوبې اعلی وزیر سندې وي نو بیا د دې صوبې گورنر اردو ژبه ویونکې وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي استعفا به ورکړي خو صوبایي اسمبلی به ماته نه کړي. د خبره نوموړی تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړه. ده وویل د وزیر الله په حیث دی دا واک لري چې په اسلام آباد کې په احتجاجي ناسته کې د ګډون لپاره سرکاري وسایل وکاروي. بل خواته د مسلم لیگ نون یو غړی وایي اپوزیشن ګوندونه به د دولتي وسایلو د بې ځایه کارولو په غبرګون د وزیر الله پر ضد عدالت تزي. تفصیل د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه چې هغه خپل عهده پرېږدي خو اسمبلی به کله هم نه ماتوي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه خلاف د عدم اعتماد تحریک د اسمبلی غړو لخوا ځکه وړاندې کړی شوی دی چې اسمبلی د ماتولو نه بچ کړي. په دې موقع وزیر اعلی دا اعتراف هم وکړو چې هغه د اسلام آباد په ډي چوک کې رواني درنو لپاره سرکاري وسایل استعمالوي او دته د وزیر اعلی په حیث دا اختیار شته چې درې ګاډي استعمال کړي. د وزیر اعلی د سرکاري وسایلو د استعمالولو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی او مسلم لیگ نون غړی سردار اورنګزیب وای په دې لړ کې دوی او اپوزیشن مشاورت شروع کړی دی چې وزیر اعلی او وزیرانو خلاف عدالت ته لاړ شي.
ان کے خلاف سٹیٹ کی طرف سے مقدمہ درج ہونا چاہیے.
د دوی خلاف د ریاست له اړخه مقدمہ درج کېدل پکار ده. دوی سرکاري وسایل استعمالوي، ڈیزل او پیٹرول سرکاري استعمالوي. موږ هم په دوی کیس کوو او عدالت ته بزو. دوی په پختونخوا هاوس په اسلام آباد قبضه کړی ده.
هم په دې اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک زیاتوي.
مورې جی خبره ده چې تروسه پورې ز په یو خبره باندې پوه نه شوم. هغه خبره ده چې عمران خان دا وایي چې هغه په دې ملک کې یو تبدیلی راولي او نوی پاکستان جوړي. او نوی پاکستان چې کوم خدوخال هغه بیان هغه کې دا ده چې سرکاري وسایلو غلط استعمال کو پکی نوی کوم دغه چې وی ملازمتونه یې هغه په میرټ باندې وی او د سرکاري کارونو کې مداخلت نوی پای کې به انتخاباتو کې به ټګی نوی. نو دا ټول خبرې چې کای دوه څه په پتی پوه نه شو ما چې دې کې کومه خبره باندې پخپل عمران خان یا دغه پارټي عمل کوي.
د ذکر ده د تیری یو میاشتې راسه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت خلاف احتجاج روان دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وزیران پکې مسلسل ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا
د سټوډیو د غړایستان خایچه په پښتونخوا کې لسنیمه بجې دي. په پوره لسنیمه بجو د منور شانه د خبرنو لنډې زاورو.
پاکستان د افغان حکومت هغه داوی ناسمې بللی چې ګنې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگي دول لپاره وسلوال لګي. د خارجه چارو د وزارت لخوا پرون جاری شوی یو خبر پاڼه وای چې د افغانستان له اړخه لګول شوی دغه تورونه به بنیاد دی او بد اثرات لري. پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چارواکي وای په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو لوجې 311 کسان مړه او خواوشا 1500 او 1000 نور جوړ شوې دي. چارواکي زیاتوي چې د پنجاب دریش د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې لس او ګلګت بلدستان کې 15 ضلع د سیلابونو لوجې متاثر شوې دي. په پاکستان کې د پولیو رنز دیار لسنوي کیسونه مخې ته راغلي چې دا راز په دې هیواد کې د پولیو د کیسونو شمیر 1,500 تر رسیدلی. هلته د پولیو رنز د مخنیوي په لړ کې د وزیر اعظم د سارنې د ادارې یو چارواکي ویلي چې په دې نوي کیسونو کې و په قبایلي سیمه، درې په خیبر پښتونخوا او یو په پنجاب، سند او بلوچستان صوبو کې رجستر شوی دی. تمدا چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړو امیدواران نن بیا په کابل کې خبري وکړي. اشرف غنی احمدی او عبدالله پر نو وخت د خبرو پر مهال د انتخاباتو د نتیجو د اعلان پر سر موافقه ته ونه رسیدل. خو او شادرې میاشتې وشو چې د افغانستان د ولسمشر د دویم دور د انتخاباتو پر سر لانجه روانه ده. القاعده ترهګرې ډلې دوه سانګو په عراق او شام کې په خپل منځي جنگ اخته وسلوالو ډلو باندې ټینګار کړي چې یو بل سره د جګړې نه د لاس واخلې او د هغه اتحادی خلاف دی یو ځای شي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت نومي وسلوالو ډلې پر ضد د حمله تیاری کوي. او د یوکرین پارلیمان پرون یو قانون منزور کړی چې پکې د هیواد مشرقي برخه کې د باغیانو د ولقې لاندې سیمو ته ځانګړې حیثیت ورکړل شوی او د یورپي یونین سره د نږدې تعلقاتو د مهمې لوزنامې پخلی شوی دی. د دې قانون مقصد د روس پلو باغیانو سره روانه خونړۍ شخړه ختمول او هیواد یو ځای ساتل دي.
نورشاو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو روسته په خبرونه کې د مېرمنو د پاره ځانګړی پروګرام تاندې هلی هم اوریدل شي. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستاني ورسپاڼو پاڼې اړولې. تاسو ته به هم وایي چې نن ورسپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جمهوریت باندې خپلې ادارې کې لیکي چې اوسنی حالاتو په اړه د پوځ سمطبوعاتو د سانګې د مشر وینا ده چې پوځ سیاست کې ملوث نه دی او نه ملکی روان سیاسي بحران په اړه د یو ډلې حمایت کوي. دا یو سیاسي مسله ده او په سیاسي طریقې هواریدل پکار ده. ادارې وایي د پوځ کار ملکی سرحدونو او د قومي سلامتیا تحفظ دی. پوځ په سیاسي تنازع کې نه دی راوستل پکار. دا عہد دوی په حلف کې هم شامل دی چې پوځ په سیاست کې کار نه لري. ادارې زیاتوي په سیاست کې هغه تحمل او سوچ او فکر لا هم کم دی. کم شي سیاسی مسئلے په سیاسی طریقو د هوارولو تقاضا کوي، او نن هم په سیاست کې د دې خرابې له وجې ځینې عناصر پوس په سیاست کې دراوسو کوښښونه کوي. ادارې لیکي دا خشوه چې پوس په وخت د نوټس واخست او خپل پوزیشن یې واضح کړو. ادارې مخکې لیکي حکومت او سیاسي ګوندونو له د ملکو کوم مفاداتو لپاره په خپل موقف کې نرموالی راوستل پکار دی چې سیاسي مسلې د مذاکراتو د لارې حل شي. ادارې اخیره کې لیکي دا د سیاسي مشرانو د ازمیښ وخت دی، اغیله په دې وخت کې د سیاسي تدبر نه کار اخیستل پکار دی چې موجوده ملکی مسلې په صحیح طریقه هواری کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا نه بهر ملکونو ته تلونکي یو شمېر مسافران واپس کړی شوي دي چې وجه یې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو سرټیفیکیټ نه لرل وو. ادارې وایي د دې سرټیفیکیټ په اړه یو شمېر خلکو ته معلومات نشته، او هم دغه وجه ده چې یو شمېر مسافران د بهر ملکونو ایرپورټونو نه واپس کړی شول. ادارې لیکي بهر ملک نه واپس رالیږل شوي د مسافرانو زیات شمېر د هغه خلکو دی څوک چې محنت مزدوري لزي. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په ولسي سطح د شعور د پیدا کولو ضرورت دی، او بیا د خلکو زیاته ذمہواری جوړیږي څوک چې دوی ته روزګار ورکوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې په لیډی ریډینګ هسپتال کې د نرسانو د کموالي په اړه لیکي چې د سوبې د ټولو نه لوی هسپتال کې د نرسانو د کموالي له وجې مریضانو ته مشکلات دي، او دا وخت 50 مریضانو لپاره صرف یو نرس کار کوي. ادارې په وینا د دینه علاوه په لیډی ریډینګ هسپتال کې په نورو شعبو کې د عملې د کموالي سره د نورو سهولیاتو هم فقدان دی. ادارې اخیره کې لیکي اعلی چارواکو له پکار ده چې د هسپتال د انتظاماتو صحیح جاج واخلي، او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې د اصلاحاتو لپاره منصوبه بندي صرف کاغذونو پورې نه کړی شي، بلکې عملی اقدامات هم اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوالې ادارې پر پاکستان غږ کړی چې په راتلونکو ورځو کې یو مجرم ته د پانسۍ ورکولو عمل دی ودروي، او د مرګ د سزا د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. ایمنست انټرنیشنل ویلي که شعیب سرور ته د مرګ سزا ورکړل شوه، نو پاکستان به په نړیوال کچ د زیانونو سره مخامخ شي. بل پلو برطانوي ګارډین ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې په افغانستان کې پر روان سیاسي بحران بحث کړی دی، او لیکلي دي چې د دې کړکېچ له کبله کابل ته د میلیونونو ډالرو د مرستو د ورکولو بهیر ځنډیدلی دی، او د وسلوالو بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د پامیر ساحل نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د یو مجرم ته د مرګ سزا ورکولو د عمل قانوني موده وغځوي، او د مرګ سزا ختمولو لپاره د اقدام واخلي. که پاکستان د وژنو مجرم شعیب سرور ته د مرګ سزا ورکړي، نو دا به په شپږو کلونو کې لومړی کس وي چې دا سزا به ورباندې عملي شي. رپورټونه وایي شعیب سرور په 1990 زیږیز کال کې د وژنو په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و، چې په راولپنډۍ کې به د روانې میاشتې پر 13مه پانسی شي. ایمنیسټي انټرنیشنل وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د مرګ پر سزا عمل نه کول ښایي په پاکستان کې د بشري حقونو یوازینۍ څانګه وي چې پکې دا هیواد مثبته سابقه لري. د هیواد د بشري حقونو په دې څانګه کې پرمختګ کړی دی، او همدا لامل دی چې اروپایي ټولنې ورته په سوداګرۍ کې ځانګړی حیثیت ورکړی دی. دا حیثیت هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې بشري او د کارګرانو د حقونو حالت سم کړي. د ایمنیسټي انټرنیشنل په وینا که پاکستان د مرګ سزاګانې عملي کول پیل کړي، نو دا به ورته زخت زیان ورسوي. د بخښنې نړیواله اداره وایي په پاکستان کې دا مهال له 8000 زیات کسان د مرګ په خونو کې بندیان دي. دا په نړۍ کې د پانسۍ د زندانیانو یو لوی شمېر دی. د زندانیانو د مرګ سزا پریکړو پر ضد بیا بیا اپیلونه کړي دي، خو امکان دی چې سزا به ورته ورکړل شي. اداره جدي اندېښنې څرګندوي چې په پاکستان کې د مرګ د سزا مقدمې په پاک او منصفانه توګه نه کیږي. تورن شوي کسان اکثره سمه قانوني نمایندګي نه لري، او ځینې ملزمان چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده له 13 کلونو کم عمر لري. د بخښنې نړیواله اداره ایمنیسټي انټرنیشنل زیاتوي که یوې خواته په پاکستان کې د مرګ د سزا رجحان ښایي بیا پیل شي، نو بلې خواته په 2013 زیږیز کال کې په نړۍ کې یوازې 22 هیوادونو مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړه، او نن شاوخوا 140 هیوادونه مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو د رایو تفتیش یې پای ته رسولی دی. د دې پلټنو پای کېدل دا معنا لري چې د ټاکنو کمیسیون به د نوي ولسمشر نوم اعلان کړي. دواړه نوماندان اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر یو بل په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې کوي. د ملګرو ملتونو په مرسته د رایو د پلټنې بهیر د سپتمبر پر 4مه بشپړ شو، خو له هغه وخت راهیسې د بریالي نوماند اعلان ځکه ځنډول شوی دی چې کاندیدان په خپلو کې سره سیاسي
موافقې ته ورسی. د تفتیش تر پوره کېدو وروسته اوس ټوله توجه د نوماندانو توافق ته ده. دواړو ویل دي چې دوی به په یو څو ورځو کې د ملي یووالي حکومت جوړولو په اړه سره سلا شي. ګارډین ورځپاڼه وایي که یوې خواته په افغانستان کې د ولسمشرۍ نوماندان له یو بل سره اختلافات لري او ناندرې وهي، نو بلې خواته هغه هیواد ته د میلیونونو ډالرو د مرستو ورکولو عمل هم ځنډېدلی دی، ځکه چې مرستندویه ادارې او هیوادونه د نوي ولسمشر لوړې ته په انتظار دي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي همداراز له سیاسي بحرانه په ګټې اخیستو وسلوالو هم په هیواد کې لوی بریدونه کړي دي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو مېړانه وازموي.
د چهارشنبه په ورځ یو شمیر هیوادونو ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت سختدریزې ډلې پر ضد به له عراق سره مرسته وکړي. امریکا وویل په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د کړکیچ د حل لپاره د ایران د رول لوبولو په حق له خبرو ته تیاره ده. مخکې امریکا په دې غونډه کې د ایران د ګډون سره مخالفت څرګند کړ او په دې حق له نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس څخه یې اخیستی.
د آسیا منځنی ختیځ او لویدیځ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره لومړی ګام دی. په دې غونډه کې خبرې وسوې چې کوم هیواد به د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد څه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د فرانسې او عراق له نظره په دې هڅو کې به د هوایي بریدونو زیاتوالی، دې دولت ته د مالی مرستو مخنیوي او له بغداد سره د بشري مرستو او بیا رغونې مرستې شامل دي. خو دغه هیوادونه به خپل ځکني جنگي ځواکونه دې هیواد ته نه لیږي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل ایران د ګډ دشمن پر خلاف یو ملګری هیواد کېدای شي، په دې شرط چې ایران د صادقانه او ګټورو خبرو اصول د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویان جوش ارنس پرون په واشنگتن کې د امریکا د هلو ځلو په حق له چې د عراق د اسلامي دولت سختدریز ډلې پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره یې کوي څرګندونې وکړې.
موږ وینو چې په سیمه کې زموږ ملګري هیوادونه غواړي چې زموږ سره په دې هڅو کې یو ځای سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې موږ په چټکۍ سره پریکړې وکړو او دا پروګرام ژر تر ژره پر مخ بوزو، په ځانګړې توګه اوس چې په سیمه کې نور حکومتونه هم زموږ سره ژمن دي او د دوی ملاتړ د دې پروګرام د بریا لپاره ډیر مهم دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کله چې دا غونډه پیل شوه دوی فرانسوي د کشف الوتکې د عراق پر لور والوتې. وروسته امریکا چې په عراق کې د اګست د میاشتې راهیسې هوایي بریدونه کړي دي وویل چې د اسلامي دولت د سختریز ډلې پر خلاف یې د جګړې پراختیا پلان کړی ده او له عراقي امنیتي ځواکونو سره چې بغداد ته نږدې د سختدریزو تر برید لاندې راغلي وو مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له ایران سره د هر ډول نظامي همکاریو خبره رد کړه، خو د خبریالانو ته وویل دا په دې معنا نه ده چې موږ له دوی سره د خبرو پر ضد یو چې وګورو چې آیا دوی به وغواړي د دې هلو ځلو برخه سي او په کومو شرایطو او آیا د تغییر کوم امکان شته. ایران د پاریس غونډې ته نورا بلل سوی. امریکا نه غوښتل چې ایران د دې غونډې برخه واوسي، خو ایران چې په عراق کې نظامی او سیاسي نفوذ لري بیا هم د خبرو برخه وګرځېدی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي عراق او فرانسه په دې نظر دي چې شیعه ایران کولای شي د اسلامي دولت د سنی مذهبه سختدریزو پر خلاف خپل نفوذ وکاروي، خو یو شمیر عرب هیوادونه د دې نظر سره موافق نه دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون وویل ایران د اسلامي دولت سختدریز ډلې پر خلاف واشنگتن غشتنه رد کړی ده. دا غشتنه په عراق کې د امریکا د سفیر لخوا په عراق کې د ایران سفیر ته وړاندې شوی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د بره محمد جنسی خلک وایي له تیرو څو ورځو راهیسې واپډا په دوی بجلی بند کړې ده چې له کبله دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته په پام سره د بجلی زر تر زره فعاله کړي، خو د واپډا چارواکي هم ژمنه کوي چې د ضروري مرمت نه پس په سیمې ته د بجلی رسد یقیني کوي. نور تفصیل د محمد جنسی نه زموږ همکار شنواز ترک زیره کوي.
دا محمود ایجنسی په غلنۍ تحصیل کې د بجلی د ستنو او تارونو د کوزولو له وجې بجلی نشته او اولسی وای چې د محمود باجوړ په لوی سړک د بیا ودانۍ او د ارتوالي کار روان دی. نو د سړک د غاړو د بجلی ستنې د کارکون کې کمپنۍ له خوا وستلې شوې او د وابډې محکمې د یو وار بیا لګولو غم نه کوي.
عمر مشیر محمد د ایجنسی کلمې دوه تحصیل هغه تحصیل دی چې د مخکې نه د سکول بورډ په مشکل سره ملاويږي. بجلی په دې کې ټکشن او لکړه یو نورم اضافي بوج جوړ شي کنه په کار ده شي او متبادل راغي اغي د پر مخ تنظیم کړو خو چونکی هغه سن نو نو خلکو ته کوم نورم تکلیف زیات شوی دی.
رسول خان حجی نومي اوس پنګره چې د میا منډي سره نزدې وسیږي وای چې د سور زراسي په تیار کې ژوند کوي او روزګارونه په ټپه ولاړ دي.
بجلی چې د نو داتې سلور ور دي نو کنه نو هوا به والیا جیل کې مچولی وو پیرشوي او داغه وس پامون بیا دغه ور واخ تقوی وس خو دي تارونه رانی ودی دي او نسخان ټول دوا دی والا
یو ځای وسیدون کې. او خبريال لیاقت علی مومن مشال ریډیو ته وویل چې د یاد تحصیل آبادی لګوزیت یو لاک ده او د بجلی د بندښت لوجه نه یوازې د عمومي ولس بلکې سرکاري کارونه هم ولاړ شوي
او د بجلی خرابوالی د وجه خلکو ته ډېر تکلیفونه دي. ځکه چې سکولونه کولاو دي ماشومانو ته ډېر تکلیف دي. د سکول اوبه نشته دی او ګرمۍ موسم هم دی. دغه شان ټول کاروبار د بجلی سره کوم وابسته خلک دي او ټول پټکو ناست دي. ټول کاروبار هر څه ولاړ دي. موږ چې دا درخواست کوو اړې والا د اعلی حکام ته چې دې باندې کار لږ زیات کړي او چې دې خلکو مسله زر تر زره حل شي.
بیا مو د کریم خان چې د وابډې د محکمې لاین مین دی ورسره خبرې وکړې.
بس ان شاء الله چې یو ګډرم بحال کړی دی یوسف خیل او ان شاء الله چې ورځو کې بدن نور بجلی بحال شي. جی درې پیډرې ټولې غورځېدلې وي او یو څه شوی دی او دا دوه بوز ان شاء الله چې ورځو کې دا نور هم ټیک شي.
په غلنۍ تحصیل کې د کړپې نه تر د اټو خیلو او بیا تر د محمد ګټ پورې په سپو تحصیل کې د سړک په بیا ودانۍ کار روان دی خو د بجلی ستونزه ځان له په غلنۍ تحصیل کې جوړه شوې ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د کورمه زده کوونکو یو ټولنه هڅه کوي چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو کار ته د نه حاضرېدو مخنیوي وکړي او خلک وهڅوي چې د غیر حاضر استادانو پوښتنه دې وکړي. په قبایلي سیمو کې زده کوونکي شکایت کوي چې استادان د درس ورکولو لپاره سکولونو ته نه ورځي او په کورونو کې تنخواګانې اخلي. طارق اورکزی د موضوع تفصیل دراوروي.
د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر محمد سلیم خان د تعلیم محکمې چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی د بسیمه کې د هغو سرکاري استادانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په سکولونو کې خپلې ډیوټیانې نه کوي. د دغه غوښتنه بسیمه کې د خلکو شعور رابیدارولو لپاره د تعلیمي کمپاین چلولو نه وروسته وکړه. د تعلیم یافته ځوانانو د تنظیم مشر مشال لډیو ته وویل چې ډېر داسې سرکاري سکولونه دي چې په هغو کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودل کېږي ځکه چې استادان ورته ناراضي.
لوور کورم څپاره او پټک نمو سټارټ کړ اور پسیراتلو ما دې شمه تلاړو مخیزه تلاړو او څکم دا پورته ور سره چا کو دا علاقې دی ور سره پیر کوم دا علاقې دی کې څکم میډل سکولونه دی های سکولونه دی پرایمری سکولونه دی دی ټولو ماینه مو وکړه جان پټتال مو وکړه کوم ټیچرانو په کې وای کی ټیچران مکمل نه حاضرې دوه وته بچی به سکول کې او ټیچر به سکول کې نه و.
دا په خبره د غیر حاضر استادانو مسله زیاتره د منځنی او کوزي کورم ایجنسی په سرکاري سکولونو کې ده. محمد سلیم خان ول چې سکولونو ته استادان ناراضي نو څوک هم پښتنه نه کوي چې دا ول ناراضي. د زیاته کړه چې حکومت زموږ ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکړي او د هغه استادانو د نوټس واخلي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي. ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل مشال لډیو ته ویل چې کوم سرکاري استاد خپل ډیوټي په صحیح توګه نه کوي نو د هغه په خلاف به څنګه کام اخستل شي. تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه د کورم ایجنسی په سرکاري سکولونو کې د استادانو شمیر 3000 نه زیات دی. محمد سلیم خان وایي چې په سیمه کې د استادانو د غیر حاضري مسله د ډېرو وختونو ناروانه ده نو پکار دی چې چارواکي د دغه مسلې د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله ورسره په مستقله توګه حل شي.
د استادانو ډیوټۍ ته د نه حاضرې د ستونزه یوازې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې نه ده بلکې په بلوچستان کې هم دغه ستونزه شته. د یوې شمیرې تر مخه په دغه ایالت کې 8000 استادان په کور دننه تنخواګانې اخلي او له سره سکولونو ته سرونه هم نه ورښکاره کوي. د موضوع تفصیل د کوټې نازمون خبریال نیاز مساخل کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا محمد بړیسی په وینا بلوچستان کې د ګڼو جعلي استادانو په خلاف قانوني کاروایی د بشپړېدو په حال کې ده.
بالکل ایگزیکٹ فیگر بنی لیکن وہی اندازہ لگا سکتے چھ ہتھ ہزار بھی ہتھ ہزار کدا چھ ہم کہہ رہے چھ سٹی شران سٹا سٹی گران نستا سکولان بندی
بندی رو وجہ ادا دے سی ٹیچر نہ سبق سیکھی نو ما دا فگر بوج بناس چو دا فگر راو بس چو دا او ویش دا ول دا پیش سی او پتہ والا بندی سخ خل سی دا پدی کی مولا سے پات سی اگر خل بند کیس دی گنا رہے او کیس دا سی چ پ دا سٹیج کی بالکل وقت ان کوئی تو فائنل سٹیج کی او کاروائی روانہ دا
بلوچستان استادانو اتحادیه چیئرمین قاسم خان کاکڑ په خبره په دغه اړه باید چې د اصل ذمہوار کسانو په خلاف ګام پورته کړل سي ولې چې د په وینا جالي استادان کا حقیقت لري نو دا سرکاري خزانه ته په کروڑونو روپی تاوان رسوي
دا خوډر ش خبره چې دا کاروي وشي او د دې بقایده چې خپل بون نسی چې هدي کې هغه سران موجود دی په صحیح معنا باندې و کی موږ دا د ډیسیژن ور کړی دی چې بای تنخوا باندې دا او داغه اډر کې سلدا معنا نه لري دا هغه سړی چې دا پښتنه وکړه تا اډر چا در کړی دی څو پیسې در څخه کړی دی ته باید چې دا هغه سړی ونی دی دا کم کاروبار کې دا کم مافیا چې بل ډیسیژن کې لګیا ده
د استادانو اتحادیه یو بل صوبای مصر مجیب الرحمن غرشین بیا وای په خوانی تجربو ته پکتلو دا سینشکاری چې په حقیقت کې به سوسی د د په خبره د مازی سیاسي ویناوي دي
دا کې اکثر دغه سیاسي خلګ نوال دي داغه پر سیاسي بنیادو باندې دا شیان کړی دي او هغه نن یو حکومت یې غوښتي چې سبا هغه دې بل حکومت راځي هغه کوي اگر دا چې باسر خلګ دي دا مخکیم دا بار بار یو کتاب سیولو دا پات نور دې برتن دغه سیاسي خلګ مداخلت کړی او دغه خلګ بچاو کړی
یاد د وی بلوچستان کې د وی سرشمیرنې لمخي خواوشا 500 سرکاري استادان موجودیت لري او په دغه کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس پوینا خواوشا اتزر استادان جالی معلوم سوی دی
د نیاز مساخیل د همدی راپور سره د خبرونه د راپورونو لمن رنغاړو اوس تمره وخت لرو چې تاسو لپاره د میرمنو ځانګړې پروګرام تاندې هلی وړاندې کوچې جوړون کې زموږ همکارا فرخنده اسد او په دې پروګرام کې تاسو د میرمنو پر فعالیتونو خبرې دلې شه
پتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم ته نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په تعلیم خبرې کوو
ساری 24 لاکھ ہوئی 25 لاکھ ہوئی مونگ سرا مسلمان اسکول نبار دی تاکہ 60% مسلمان دی اور 40% الکان دی
یو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت 25 لاکھ ماشومان سکولونو ته نسی او په زیاتره سکولونو کې دوی بنیادی سہولتونه هم نه لري دا اداره وایي اکثره د 5 جمعات وروسته ماشومان تعلیم پریږدي چې زیاتره شمیره پکې د جنکو ده د دغه ادارې سروې د اهم خای په ټوله صوبه کې د 2000 زیات سکولونه د 1300 کلونو راهیسې بند پراته دي په خیبر پښتونخوا کې د الف اعلان یو مشر عمر اورکسای وای دوی په ټوله صوبه کې په خلکو کې د تعلیمي پرمختګ په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي ته دغه صوبه د تعلیمي صورتحال په اړه دی وای
زمونږ سروې مطابق ضبط صداوان چې زمونږ هر کال ډسټرکټ رینکینګ کیږي تو هر ډسټرکټ رینکینګ کیږي هغه کې ایجنسیانې موږ سره موجودې دي په فاټا کې لکه موږ سره شپږ ایجنسیانې اور ایف آر سی دا موږ سره ټول دي موږ سروې کې دا موجود دي هغه مطابق موږ سره 25 لاکھ لگ گیا مطلب 24.5 لاکھ ہوئی 25 لاکھ ہوئی مونگ سرا مسلمان اسکول نبار دی تو اگر 60% مسلمان دی اور 40% الکان دی تو وہ ایج سکندہ وہ عمر 15 کالنا تو 14 کالو پر اگر دا ایج دا وہ اسکول نبار دی نن سرا زمون سرا خیب پوتنخوا کی 25 ڈسٹرکٹ دی اگر کی مونگ سرا زیاد خراب حالت تورغر اور کوہستان اور بڈاگرام کی دی
عمر اورگزے وای زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري نو زکه ماشومان خاص کر جنکه سکول ته تک بریک دی
ال تکي د سکول انفراستراکچر سکوم دا اچھا د سکوم یو ماشومان سکولونه نه بار دي په نه چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي بونډز دی یا د سې نور وجوهاتي هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته زمون سره پرائمری لیول پر مشومان خو سکولون تر روان وی خو سکل پرائمری لیول یو مشومان شپ جم کلاس ته شین او غا سکول پر دی او مین وجوه د دې څنګه ته سکول کی بیسیک فیسیلیټیز نوی لکه واش روم شو ډرینکینګ واټر شو باونډری وال شو هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې نو هغه وجنا بیا ډراپ اوټ ریشیو پرائمری لیول نه بعد زیات شي پرائمری نه لاندې کم وی او مونږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دی ته ګورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلې او زمونږ د تاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وسطی شي هلته کې ډېر ماشومان سکولو کې انرول شي زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته او تا کیپیسیټی د مطلب چې د انټرنیشنل رولز مطابق په یو کلاس کې 25 ماشومان کې نشته شي ا انټرنیشنل رولز خو موږ فالو کوو خو کم اس کم دومره ځای هیڅ سکول کې کلاس کې څنګه ماشومان خو کې نه موږ یو کلاس روم کې 100-150 ماشومان کې نو هغه ټیچر څه کوي هغه وایي چې صرف اټینډنس پر کوم دا زما غټه ضرورت ته اټینډنس دلته کې ډیلی بیسز باندې واخلم نو سبق خو دې 45 منټ کې دا سبق پڑھاو نو هغه وجه نه به دا ډراپ اوټ ریشو ډیر زیات شي نو ګورنمنت دا پکار دي چې دې باندې خاص کر چیک اینڈ بیلنس وسیتی د اکوموډیشن د کوم کیپیسیټی دا ورته زیات شي سکولونو کې او بل کی پیټي ګورنمنت باندې مطلب څنګه اپریشیټ هم کوو تنقید پنه کوو چې هغه حکومت تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل او څه پورې خمون چرته سکولونه نه لږه تعمیر سکول یا سکول روان وي دا خو تقریبا لاست اپریل کې اټینګ دا پروګرام لانچ شوی دا په کار وچه دا سي سکولونه شي او څه کوم سکولونه نه جوړيږي الته کې څه کومه کمرې نشته کمرې دوته جوړ شي مسلمانو ته او دا سم سکول نه شته هغه کی صرف یو ماشوم نه یا بدرې ماشوم نه یو ټیچر ورته نه شي کایندي هغه سکول ته مرچ کړل شي نور سکول نه سره او موږ دا وځو سیستم دا روان شي ورته ته ایجوکیشن بیسیک تاسو کوم د پاکستان کی پرابلم دی ایجوکیشن څه پر حل نه شته پرابلم نه حل کیږي لکه څنګه نن موږ د بجلی جاړو ته بجلی نشته لس کال بعد به ته دا ماشومان ګورې ته ماشومان ته د سکولونو کې ځای نه لوي یار سکول کې ځای نشته سیستم زه سره بل نشم پکوله تاسو نشم پکوله دا ټول سوسایټي ته پکار ده موږ پولیټیشن باندې هم تنقید نه کوو ته پولیټیشن ټیک نه ده پکار ده پولیټیشن سره زموږ میټینګ کې پولیټیشن وایي چېر ما ته خو چرتم یو پیرنټ نظر غلا چې سکول کې دا پرابلم ده ما ته خو چرتم دا ټیچر نظر غلا چې زما سکول کې سټیشنری نشته کایندي هغه تم دا پکار دي پیرنټ شو کا سټوډنټ شو کا پرووایډر شو کا پولیټیشن شو دا ملک به موږ کام کوو ملک به موږ یو قدم اخلو دا بل دی یو کس کار نه ده
دا چې د پښتنو په سیمو کې د ملک تنور برخو په نسبت د چنکو د تعلیم شراولې ټیټه ده په جواب کې په تعلیم او د خزو په ټولنیزو مسلو کارکونکو کې سمر من الله وای
او اوس خو چې کم چې زمونږ مخ کې حالات یې حقیقت خو په دا ویم چې کم د سکیورټي هغه ایشو ده هر ټولو کې غټ ایشو ده مور پلار لګیری کې مطلب په سواد کې چې څه حالات تیر شوي دي بودیر کې د ټول علاقو کې نو دا یو ډیر غټ وجه ده خو بیا هغه سره سره جی ډیر داسې پلارانو دي کم چې غواړي چې هغه لونه د سبق وایي سو غواړي ډاکټرې دې جوړ شي هغه خلکو ته هم هغه کې لا پورې حکومت هم ندی ورکړي چې یو پر امن ماحول کې د اخیو غلونا تعلیم حاصل کی نو یو خو سبوین کلچرل دی کلتور زمونږ دا وایي چې جنا قاعده په پردې کې کور نه دی بهر نه زی دا هم د واجه کې دی شي خو اوس نن سبا چې موږ ګورو نو ټول کې غټه واجه دا د سکیورټي او د امن امان هغه چې کم خبره
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په دې تیرو کلونو کې یو شمېر سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګ کړل شول چې دغه ادارې تر مخه تر اوسه په زیاترو سیمو کې ماشومان د شین اسمان لاندې بغیر د سبادانۍ تعلیم حاصلوي او یا د ړنګ کړل شوو سکولونو ماشومان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په ړنګ کړل شوو سکولونو کې زیاتره شمېره د جنکو د سکولونو ده دا چې د ماشومانو د سکولونو د ړنګولو تر شا څه وجوهات کېدل شي په جواب کې سمر من الله وای
د دې روستو خو دې زمې نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې دا چې کوم دیو یو خپل سوچ سپریډ کول غواړي په ټول پښتنو کې یو یری ماحول دی او څنګه کې سپریډ کول غواړي اګه زما ته لګي چې ټولو کې غټه واځا جا او نوم دیو دې اسلام اخلي خودیوم خبر دی چې اسلام هغه کلم د دې هغه تایید نه کوي چې تاسو جنہ کای تعلیم نه انصار کوي نو بدقسمتی ده چې بس تاسو سیاست دا اسلام هر څوک خپل خپل مطلب له استعمالي پاغي کې ټولو کې غټ نقصان زمونږ دی لورو او زمونږ د خويندو هغه کې.
په خیبر پختونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره یو بل کارکونکي حسینه نازوای په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي له وجې اکثره جنکۍ خپل تعلیم په نیمه کې پرېږدي او یا ترې سکولونه ډېر لري وي، نو ځکه ورته کورنۍ اجازت نه ورکوي.
نن تاسو تعلیم نظام کې کوم دی نه دا ډېر مطلب سخت روان دی، ځکه دوی چې د دې خاصې دا دي چې سکولونه شته وي خو هغه فیسلټیز نشته دي، کلاسونه شته دي خو هغه چې هغه فیسلټیز نشته دي چې هغه ماشومان هغه کې ماشومان هغه ته وګوري او هغه زده کړې چې ډېره مشکل ته راغلي دي، کومې زده کړې راغلي دي او ټول ماشومان به حیران شي چې دا سکول ته مونږ انټر شو دلته فیسلټیز دي خو کلاس کې کلاس ته انټر شو خو کلاس کې هغه فیسلټیز نشته. فار اگزامپل کلاس کې خو چیرته کې نشته دي، نشته دي چې دیوالونه یې صحیح نه دي. زیاتره د برن علاقو نه خلک راځي دلته پېښور تم راځي ایجوکیشن لپاره، چې پېښور کې کوم اواز دې خاطر کې ځکه چې بره علاقو کې دغه نشته دا فیسلټیز نشته. هغه په خپل حال کې زیاتر په دغه سایډینه تاسو له سایډینه تاسو له تاسو پېښور شلو په دې کې کوم د سیټي ایریا شلانه په دې کې خو فیسلټی موجود دي، په دې کې کوم ویلیج دي هغه کې نشته دي. هغه خلک په باران وي کو ایزوري کو طوفان وي نو کار وایي کوم ماشوم وي هغه هغه نه روزي هغه سلی نه روزي او هغه هر طرف سره توجه کوي چې دې ځای ته موږ راشي چې راځل نو ایجوکیشن نو فور ایگزامپل د دې سات شلو د دې سترال خلک شلو
د الف اعلان د سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د 100,000 نورو استادانو ضرورت دی او په زیاتره سیمو کې د ښځو استادانو سخت کمی دی. دا اداره د پاکستان د آئین د آرټیکل 25 اعلان دی چې تعلیم د هر ماشوم بنیادی حق دی. په بنیاد په ټول ملک کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. دا و د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.